کله پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړی. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خپور سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیرې په سختو ټکو غندل شوی. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اړه معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولی پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شر روابط لمنځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماټیک کړکېچ په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبې پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر د پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څېرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر د پوځي مرکز برید وکړ او و هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وستوالو لاس درلود. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریزه ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړې و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او نغړی سختریزه وسلولو ته زمينه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کاروباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پر مختګ نسبای زغملای هڅه وکړي چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دواړه اتمی قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغه سي پیښې کیږي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنگول غواړي؟ په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پریکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلی مودی هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم اسدالله لورین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډه او د دغه غونډې اغیز او احتمالي نتایج ته ځانګړي کړی دي. هیواد دولتي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیز غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بیلابیلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سرمقاله کې راغلي چې سږنی جنګي فصل ډیر جدي و او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نو مې خوبانه ست په نایم نستا یوم په دې چل وای بلم په دې چل وای زید ته بلاغو علي زبر کسې زی من غواړم خدا خو من غواړم دغه خاورې وکړ من که مثلا ما شمانم ایران بیران خارولندې سپیر مېره جاین لرو زخ په لای ما وغه ګډه ما یې پېما ما یې بینې ملګر جا د سړی را واستم په خاپوړو را واستم من ځاو تاس په خاپوړو کما
ترور چيله خو دې په لاس د دادی څه وخت ده د چيله څه وخت نه ایدا
دا ما چرای من دی
ته فائدہ کړی دی
دا کوم درانه که فائدہ سره دا کو ته باندې وکړی دا
که موش کز دی واده دی دا
وای وانه ته ما دا ته وخت نه باندې شي نه ته وخت دی
چی دی مثلا دی وختله
سره شي سره نه دی وخت
چې واده دی وکړي چی درته خستی واده
کی چی نو واخستی
ولی
نه سي
عجیزه و
غریبو
که څو کاله مخې واده کړی
ډیر کاله مخې
واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دی
واته سره انجونو کې دي کالکان
چاله کان دي ته جنو کې دي
سابې نه معلوم
څلور کان دي واته جنو کې دي
لورګان دي واده دي
واده دي
چیرته واده دي
دا غسه افغانستان کې په شمال دي ولا کومل دي لري تا کان
لورګان نه دي خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینساري تا به څه رقم یو ځون درلودي
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاین نه وتاي پکې مونږ مې پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز مونږ کما غم کلاوري کی کلامیندس
ولی ورکی جن ما
سره اچ خبر کسی نیو نه ولاندا یم ولاندا
دې نیو نه ښه
ته غو دغه پردې کړی دي
که خیر اوسې
تم خیر اوسې خدا دې عزت لره.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې دی ژر به بازار ته راووسی. لبل خو HTC شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقيقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقيقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسي پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایشي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره همکار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد د آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یوه آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بیل دی چې جانبی عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد قراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دسکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سینسورونه لري له ظاهري بڼې دسکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبريال لپاره.
جوان پاشيبوكي
جوړونکې